رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. تر هر څه مخکې د دې ساعت د خبرونو غټه کې واورئ.
امریکایي استازي او طالبان نن قطر کې د سولې د مذاکراتو شپږم دور پیلوي. دوحه افغانستان ته سفیر لګي. د سولې د مشورتي جرګې د غزیدو احتمال شته. د کار نړیواله ورځ ایس ای خی چې افغانستان کې 15% خلک وزګار دي او په وینزویلا کې د کودتا هڅه شوې ده.
د سولې د مشورتي جرګې غړو نن د سولې په حق له خپل نظریات بیان کړي دي.
زموږ طرحې دا وي چې په لومړی دي په افغانستان کې یو طرفه اوربند اعلان شي. د اوربند په بغل کې د طالبانو ځینې بندیان د معتبر تضمین په توسط ورې لکل شي.
په افغانستان کې د نړۍ د نورو ملکونو غونډې د کارګر نړیوال ورځ نمانځل شوې ده.
دوی د دغه بیکاری څخه مخدره مواد ته مخه کوي، وسلوالو ته مخه کوي، نور کارونه تر سره کوي د مجبوریت دی نگانه.
او په وینزویلا کې د روان کړکیچ په حق له د تازه حالاتو رپورت هم لرو. خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او شکیب دوست د نړۍ خبرونه وایو.
بیا هم خراغلاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره لیدلی دي. طالبانو ویلي چې دواړو لوریو په دغه لیدنه کې د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په اړه خبرې کړي دي. د طالبانو په بیان کې د مولا برادر له قوله ویل شوي دا مهمه ده چې لومړی د تېرې غونډې د اجنډا دوه مهم ټکي له افغانستان څخه د ټولو خارجي قواوو وتل او د نورو په ضرر د افغانستان د خاورې نه استعمالېدل نهایي شي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې سر له نن څخه د خبرو د پیلېدو پریکړه وشوه څو د ټولو موضوعګانو په اړه بشپړه موافقه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دوحه کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د شپږم دور مذاکراتو د پیلېدو هرکلی کوي. په عین وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې سفارت پرانیزي. د قطر د امیر فرمان کې ویل شوي دي چې سعید مبارک الخیارین الهاجری د افغانستان لپاره سفیر ګمارل شوی دی.
یو بل خبر ده چې زلمی خلیزاد په قطر کې د انډونیزیا د بارنیو چارو د وزیر سره د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي. د انډونیزیا خارجه وزیر ریتینو لستاری په ټویټر کې لیکلي دي چې هواد تیار دی چې د سولې په بهیر کې او همداشان د میرمنو په اړوند مسایلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. زلمی خلیزاد هم د افغانستان د سولې په کار کې د انډونیزیا د ژمنو هرکلی کړی دی.
د افغان سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسیون مشر وایي ممکن یا د جرګه ل ټاکل شوې نیټه نور هم وغځيږي. محمد عمر داوودزی وایي کڅه هم د جرګې کار له مهالویش سره سم روان دی، خو زیاتوي کچیر د نن ورځې تر پایه د کاري کمیټو کارونه خلاص نشي ممکن دغه جرګه وغځيږي.
ما ارزو داریم کې او قسمت سیاسي د ما اشتراک نکدن، حداقل د جلسه اختتامیه اشتراک کنن و اگر بازم نتونستن تصمیمشان است سفارشات ملت احترام بگذارن.
د افغان سولې په اړه مشورتي لویه جرګه کې چې نن یې د پرانستلو دریمه ورځ ده 3200 تنو ګډون کړی ده.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو خبريږي. پاکستان ویلي دی چې په یو ترهګریز برید کې درې عسکر وژل شوي دي. پاکستانی پوځیانو ادعا کړې ده چې بریدګر د افغانستان نه راغلی وو. مطبوعاتي مامورینو ویلي دي چې پوځیانو په شمالي وزیرستان کې اغزن تار لګولو چې شاوخوا اویا وسلوال ورباندې برید وکړ. په بیان کې راغلي دي چې پوځیانو په ځواب کې په برید کې 100 وسلوال وژلي او یو شمېر زخمي کړي دي. د افغانستان چارواکو د پاکستانی پوځیانو د ادعا په حق له تر اوسه پورې څه نه دی ویلي.
امریکایي قواوو په افغانستان کې د هغو معلوماتو راټولول بند کړي چې دا یې ښودله چې څومره ولسوالۍ د حکومت او څومره د طالبانو په لاس کې دي او یا د چا د اثر او رسوخ لاندې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش یا سیګار دفتر په خپل تازه رپور کې لیکلي چې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ځواکونو د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې را په دې خوا د ولسوالیو د ثبات ډیټا په نوم راپور نه دی جوړ کړی. ناټو ویلي چې ناتو ویلی دی چې معلوماتو د پریکړو کولو لپاره لږ ارزښت درلود.
ایران ویلی دی چې د سعودي عربستان سره ښې اړیکې غواړي. دا خبره د ایران خارجه وزیر په دوحه کې د آسیایي هیوادونو د همکارۍ د ملکونو په غونډه کې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی دی چې واشنگتن په وینزویلا کې د روانې شخړې د ختم لپاره پوځي مداخلې ته تیار دی. پامپیو ویلی دی هیواد غوره غنی چې په وینزویلا کې واک په سوله ایز ډول انتقال شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلی دی چې په وینزویلا کې د قدرت سوله ایز انتقال د یو څو ډیرو مهمو نظامی چارواکو په مرسته امکان لري. د دې خبر تفصیل مینا سادات لولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په وینزویلا کې د روان کړکېچ د ختمولو په خاطر که ضرورت پیدا شي پوځي اقدام به وکړي. نوموړي دا څرګندونې په وینزویلا کې د کودتا له هڅې یوه ورځ وروسته وکړي. هلته لا هم د مخالف سیاستوال هوان ګوایدو پلویان د حکومت د پرځولو هڅې کوي. ښاغلي ګوایدو پر پوځیانو غږ کړی چې نظام نسکور کړي. ښاغلي پمپیو د چهارشنبې په ورځ د می په اوله د فاکس تلویزیون ته وویل پوځي اقدام ممکن دی که پوځي اقدام لازم وي متحده ایالات به یې وکړي. خو بیا هم ښاغلي پمپیو تاکید چې هیواد یې غواړي په وینزویلا کې واک په سوله ییز ډول انتقال شي. نوموړي تیره ورځ په ټویټر کې ولیکل چې امریکا د وینزویلا د خلکو د آزادۍ د هڅو پوره ننګه کوي. هغه په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې دیموکراسي نشي ماتېدای. ولسمشر ټرمپ هم ویلي وو چې د وینزویلا حالت ساري. په همدې حال کې اسوشیټ پریس راپور ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د وینزویلا د روانو حالاتو په اړه له خپل امنیتي ټیم سره مشوره کړې ده.
نن د مې لمړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د دغې ورځې د لمانځلو لپاره لاریونونه شوي دي. په هانګ کانګ کې د فلیپین او اندونیزیا د ساختماني چارو کارګرانو د بس چلوونکو او نور مامورین واټونو ته راوتلي وو. هغوی د خپلو حقونو او عادلانه تنخواه لپاره یو لړ غوښتنې مطرح کړې دي. د ساختماني چارو کارګرانو د خپل خوندیتوب د یو قانون پر نافذېدو ټینګار کوو. په نورو ملکونو کې هم کارګرانو د خپلو حقونو د خوندیتوب خاطر لاریونونه کړي دي.
په افغانستان کې هم د غورزن منزل شوې ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس 2 میلیونه افغانان په افغانستان کې بیکاره دي. د دې وزارت نطاق عبدالفتاح احمدزی د امریکا غږ ته ویلي دي چې د دغو 2 میلیونو افغانو وګړو له ډلې نه شاوخوا 900 زره بیخي بیکاره دي.
او هغه کسان چې اوس مهال هم د سنت مخامشي نو تاسو ته واضح وایم چې د کار وزارت دومره سټاف دومره کارمندان نه لري چې موږ د هر کارمند سنت یا د وېد ماش نو ورکړی ته یا د هوی کومه سوره تلري هغه ته مګر رسیدګي وو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس 8.5 میلیونه خلک په کاری شرایطو باندې برابر نه دي. په ورته وخت کې د کارګرانو ټولنه بیا وایي چې په افغانستان کې د بیکار ځوانانو شمیر له هغه څخه زیات دی چې افغان چارواکي بیانوي. د دغه ټولنې مشر لیاقت عادل د چاشنبې په ورځ د امریکا غږ ته په مرکه کې وویل چې د کار د نړیوال سازمان د سروې له مخې دا مهال د افغانستان 15% کاري قوه بیکاره ده. په افغانستان کې روانه جګړه، اداري فساد، د امکاناتو او منابعو کموالی د بیکارۍ د اصلي عواملونه بلل کېږي.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بارنن د سنا مجلس د قضا کمیټې په استجوابیه مجلس کې برخه اخلي. دا د امریکا د 2014 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د څېړونکو پلاوی د راپور له خبرېدو وروسته اول ځل دی چې لوی څارنوال د وکیلانو پوښتنو ته مخامخ ځواب وایي. دیموکراتان لوی څارنوال د راپور د ځینو برخو د حذف کولو له امله تر سخت انتقاد لاندې نیولی او ویلي دي چې دغه حکومتي مقام د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیل په صفت عمل کړی دی. د نن ورځې په مجلس کې به لوی څارنوال ته د دې موقع برابر شي چې د راپور د موندنو په اړه په تفصیل خبرې وکړي.
د امریکا د تجارت وزیر سټیفن منوشن او تجارتي استازي رابرټ لایسر له چینایي مرکچیانو سره د تجارتي خبرو لپاره نن په بیجینګ کې دي. دواړه هیوادونه کوشش کوي چې د روانې تجارتي جګړې د ختمولو لپاره د حل لاره پیدا کړي. د امریکا هیئت د چین د صدر اعظم د مرستیال سره کتلي. منوشن تم خود لیدل چې مذاکرات د تعرفو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات کم کاندي. د مذاکراتو د دوام لپاره په پام کې دي چې د چین هیئت په راتلونکي هفته کې واشنگتن ته سفر وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګه د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په کابل کې د سولې مشورتي جرګې نن درېمه ورځ باندې د سولې په حق له په اساسي موضوعاتو باندې بحثونه پیل کړي دي. د دې جرګې غړو ویلي دي چې د نظام اساسي قانون، د بیان ازادي او نور هغه ارزښتونه دي چې باید د سولې په مذاکراتو کې ساتنه وشي. د جرګې غړو همدارنګه د نن ورځې په بحثونو کې د جګړې د خېلو ارخونونه غوښتي دي چې اوربندو کې. بل پلو د جرګې د جوړېدو کمیسیون ویلي دي چې د جرګې چارې ښې روانې دي، وایي که اړتیا وه نو امکان لري چې دا جرګه یوه ورځ وغځیږي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ د افغانستان د سولې په تړاو اساسي پوښتنو ته په ځواب موندلو او بحثونو پیل شوه. د سولې لپاره د طالبانو قانع کول، د افغانستان د لاسته راوړنو او ارزښتونو ساتنه، د افغان دولت د سولې د پلاوي ترکیب او د طالبانو د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې دریځ هغه موضوعات دي چې د جرګې د یو 15 کمیټو غړي باید په اړه افغان دولت ته مسیر وټاکي.
زموږ پیشنهادات دا و چې طالبانو سره خبرې کړي، تر څه ډول خبرې وشي. زموږ طرحې دا وي چې لومړی دی په افغانستان کې یو طرفه اوربند لاندې شي، د اوربند په بغل کې د طالبانو ځینې بندیان د یو معتبر تضمین په توسط ورې لکل شي، او زمنن داسې یو ولایت د یو زون په صفت د سولې د زون په صفت لاندې شي چې هم د حکومت لوري او هم طالبان سره آزاد رفت آمد وکړي.
د جرګې غړي د نن له بحثونو خوښ کاری او وایي چې پر ډیرو مسایلو پایلو ته رسیدلي.
نظام د بیان د ازادي د اساسي قانون همدارنګ پر د همسایګانو سره پر نیکو روابطو او همدارنګ د همسایګانو سره پر متقابلو خبرو باندې موږ ویل چې کچیر مثلا دوی موږ سره نیک روابط پر نیکو روابط مخترب لاړ نه سي، نو موږ به متقابل هغه سي عمل کوو لکه دوی چې موږ سره کوي.
دا هیئت چې ترکیبیږي د سولې مذاکراتو لپاره د وسلوالو طالبانو سره باید د مشورتي جرګې له منځه وي، ځکه دا هغه کسان دي چې انتخابي راغلي دي، هغه کسان دي چې درېدلي دي، هغه کسان دي چې ځورېدلي دي، هغه کسان دي چې قرباني ورکړي دي.
د لوی جرګې د جوړونې کمیسون د اداري پلاوي تر ټاکنو وروسته د جرګې د بهیر د ګړندېوالي خبره کوي او وایي په کمیټو کې تر بحثونو وروسته به سمدستي د راپور ورکولو لړۍ پیل شي.
ما ارزو داریم کې او قسمت سیاسي نیمه کې اشتراک نکدن، حداقل د جلسې اختتامی اشتراک کنن، و اگر بازم نتانستن تصمیمشان است سفارشات ملت احترام بگذارن.
د اجنډا لمخې باید د سولې مشورتي لوی جرګه سبا پای ته ورسیږي. خو د دې جرګې جوړونکي وایي کارتیا و نو د یوې ورځې یا نیمې ورځې لپاره به جرګه نور هم وغځوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې امریکایي استازي او د طالبانو استازي د سولې د شپږم پړاو په مذاکرو کې په اوربند او بین الافغاني خبرو بحث کوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اتقن نن د ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې ده چې په دغه پړاو خبرو کې به د دواړو لورو ترمنځ یو فیصله وشي. همداشان په خوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا ویلي دي چې کسه هم د افغانستان څنګه پیچلې ده، خو د مذاکرو د لوري سره شاید چې یو نتیجه معلوم شي. د ازادي رادیو خبریال فیروزه عزیزی رپورت را کړی دی.
د قطر په دوحه کې د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا په خبره اوربند او بین الافغاني خبرې د دغه مذاکراتو اجنډا ده. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زلمی خلیلزاد له خبرو ښکاري چې طالبان د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د بین الافغاني خبرو له لارې دغه پړاو مذاکرات ته چمتو دی.
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا او ته یو اوربند او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړه ته ورسیږي.
طالبان ذبیح الله مجاهد هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد 15 ځلې په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو له طالبانو سره ناستې او خبرې کړې دي. د خبرو دواړو لورو دغه ناستو په وروستي پړاو کې اعلان وکړ چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له داعش او القاعده ډلو سره د طالبانو د اړیکو پر پریکون هوکړې ته سر رسیدلې دي. خو ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی و چې په ټولو مواردو د هوکړې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل او په افغانستان کې اوربند اړین شرایط دي. د د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تازه له افغانستان او پاکستان د لیدنې وروسته قطر ته تللی دی. ښاغلی خلیلزاد له اسلام آباد نه تر لیدنې وروسته په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې نه د ملاتړ او همغږۍ په برخه کې د پاکستان له رول نه هرکلی کوي، خو ویلي دي چې اوس د عمل وخت را رسیدلی دی. په ورته وخت کې یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي هیله شته چې امریکایان او طالبان د خبرو په شپږم پړاو کې هوکړې ته سر ورسیږي.
زه فکر کوم چې هغه طالبان او امریکایان دواړه په پنځم دور کې چې هغه دور پای ته ورسېدي، یو څه جزئیات پاته و، دوی دواړه یې لمند و چې اتمان به خامخا په شپږم پړاو کې موږ توافق ته سر رسېږو. نو زما فکر باندې ډېر امید دی ستاسو چې دا موضوع به دا وری خلاص شي.
له دې سره طالبانو په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د دغې ډلې سیاسي مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د اندونزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوحه کې لیدلی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړه لوریو له امریکایانو سره د طالبانو د روانو خبرو او په دوحه کې د بین الافغاني ناستې په لغوه کېدو خبرې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیونه نشریږي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي دي چې په وینزویلا کې د قدرت سوله ییز انتقال د یو څو ډیر مهمو نظامی چارواکو په مرستې امکان لري. بل پلو نیکولاس مدورو لوړه وکړه چې کودتاچیان به پیدا کړي او توقیف به کړي. مخالف سیاسي مشر هوان ګایډو خلک مظاهرو ته هڅولی دي او همداشانې پوځیان د مدورو د رژیم وفادار قواو خلاف مقاومت ته هڅولی دي. آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د وینزویلا مخالف سیاستوالو په پایتخت کاراکاس کې ډېر ستر مظاهره وکړلې. هغه د ولسمشر نیکولاس مادورو نغواړي چې له قدرت نه لاس واخلي او مخالف سیاسي مشر هوان ګوایدو ته وسپاري. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون خبريالان ته وویل د وینزویلا پر آینده به په څو راتلونکو ورځو کې پریکړه وشي.
If this effort fails,
که چیرې دا هڅه بریالی نشي نو هغوی به په یوه داسې دیکتاتوري پړاو کې ورښکیل شي چې د وطنو ډېرې کمې متبادلې او امکاني لارې به په مخ کې وي. دا ډېر حساس پړاو دی.
ښاغلی بولټن وویل د قدرت سوله ییز انتقال د وینزویلا د یو څو ډېرو مهمو چارواکو په مرسته ممکن دی.
figures like defense minister
داس اشخاص لکه د دفاع وزیر ولادیمیر پادرینو، د وینزویلا د ستره محکمه مشر قاضی مايكل مارينو، د جمهور ریاست محافظ خطې کمانډان او رافائل هرناندز ډالا دته ضرورت لري چې دوی په دې قادر شي چې نن ماسپخین خپل نظامی قواوې د موقت حکومت د ولسمشر په خوا ودروي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل وینزویلا د یو نظامی رژیم په واک ده او هغه بیا د کیوبا او د امکان په صورت کې د روسیې له خوانه کنټرولېږي. د ملي امنیت سلاکار وویل د مدورو قواوې له ویرې نه د هغه تر څنګ ولاړې دي.
فکر کوم دا له هغو 40 یا 50 کیوبایی عسکرو نه ویره ده چې په دې هیواد کې شته دي. زه فکر کوم دا ویره هم شته ده چې که د موقت حکومت له خوا پر اساسي قانون د عمل کولو هڅې ناکام شي.
مخالف سیاسي مشر هوان ګوایدو په خوا د وینزویلا د ملي شورا رئیس و. هغه د 2 کال د جنوري په میاشت کې د موقت حکومت د رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. تر 500 نه زیاتو هیوادونو په رسمیت وپیژند، خو مادورو لا تر اوسه پورې د چین، کیوبا، ایران، ترکیه او روسیې له ملاتړ نه برخمن دی. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو د 3 شنبه په ورځ اعلان وکړ چې مخالفو سیاستوالو د کودتا کولو هڅه کوله. هغوی غوښتل چې یو غیر مشروع نظامي رژیم پر خلکو تحمیل کړي. هغوی دا کار د امریکا او ګاونډي هیواد کولمبیا په مرسته کاوه. نیکولاس مادورو پرون شپه په ملي ټلویزیون کې لوړه وکړه چې دغه راست خلک به تشخیص او توقیف کړي او سزا به ورکړي.
هلته د عامو خلکو شور او ځواک وو چې دا پېښې وشولې. هغوی د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو له لارې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ شوي حکومت خلاف چې زه یې مشري کوم خلکو د تا ته تشویقول. دا د هېواد اساسي قانون او سولې خلاف عمل دی. دا کار بې سزا نه شي پاتې کېدلی.
د وینزویلا اوسنی مشر نیکولاس مادورو د حکومت د دې شخړې او سیاسي ناکراریو پړه پر امریکا ور واچوله. هغه وایي چې امریکا په وینزویلا کې د ناکراریو اورته لمن وهي. له بل پلوه دغه سیاسي شخړې په دې فقیر هیواد کې بشري ناورین منځته راوستی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د می اوله نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. په ډیرو هیوادونو کې د کارګر دغه ورځ نن نمانځل شوې ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 2 میلیونه افغانان بیکاره دي او یا ډیر کم کارونه لري. لیمه نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د کابل خار اوسیدونکی جهان د ښوونځي استاد دی. هغه څو میاشتې وړاندې له خصوصي پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې خپلې زده کړې بشپړې کړې. که څه هم جهان نسبتا ښه کار لري، خو وایي چې په صنف کې ورسره 6 نفره نور هم صنفیان و چې شاوخوا 5 نفر یې تر اوسه کار پیدا کړی او نور ټول وزګار ګرځي.
چې زمونږ په ټولګي کې 6 کسان محصلین موجود وو. د دغه 6 کسان څخه زمونږ د ټولګیوالو څخه 5 کسو کار ترلاسه کړی ده. دغه 5-5 کسان نور چې کوم دي دا بیکاره دي. نو زیاتره ځوانان چې دوی بیکاره دي، د کار د نه درلودلو څخه ډیر زوریږي.
جهان باور لري چې د ځوانانو په منځ کې وزګارتیا خطرناکه ده او په ټولنه کې د ستونزو زیږولو لامل کیږي.
نو دا چې دوی زوریږي، دوی د دغه بیکاری څخه مخدره مواد ته مخه کوي، همدارنګه وسلوالو ته مخه کوي یا داس یو نور کارونه ترسره کوي د مجبوریت د نگانه. نو زموږ دولت، زموږ مشران باید د دغه ځوانانو لپاره ډیره توجه وکړي تر څو چې دغه ځوانانو ته کار پیدا کړي او دغه ځوانان په کار باندې بوخت سي.
نن د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 2 میلیونه افغان وګړي بیکاره او کم کاره دي. د دغه وزارت ویاند عبدالفتاح احمدزي د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د یادو 2 میلیونو افغان وګړو له ډلې شاوخوا 100 زره بیکاره دي. ښاغلي احمدزي که څه هم د بیکار افغان وګړو د شمیر په اړه اندېښنه ښیي، خو زیاتوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په اړه بیلابیل پروګرامونه په کار اچولي دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د بیکارۍ ستونزې د مخنیوي لپاره په 1990 کال کې یوازې په دولتي ادارو کې 1500 کسانو ته کار پیدا کړی دی.
ستونزې د هوارۍ لپاره موږ هلې ځلې روانې دي تر څو پرې موږ دغه شان ستونزې چې موږ په مخ کې لرو د دې یو غټ شمېر یې موږ حل کړي دي. او هغه کسان چې اوس مهال هم له ستونزو سره مخامخ دي، نو تاسو ته واضح وایم چې د کار وزارت دومره سټاف، دومره کارمندان نه لري چې موږ د هر کارمند ستونزې د هغوی د معاش نه ورکړي ته یا د هغوی کومه ستونزه چې لري هغه ته موږ رسېدګي وو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دا مهال 1.5 میلیونه پر کاري شرایطو برابره کاري قوه شتون لري. په افغانستان کې روانه جګړه، اداري فساد او د امکاناتو او منابعو کموالی د بیکاري لاسلي لاملونو څخه بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې یوازنی ژورنالیست له حکومت او نړیوال ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو سره د سولې په خبرو او موافقه کې د خبریالانو په تیره بیا د ښځو خبریالانو حقوقو ته ډیره پاملرنه وکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ راستولی دی.
پروانه پکتین په سویل ختیځ زون کې یوازینی ژورنالیست ده چې د پکتیا په مرکز گردیز کې په یوه نشراتي بنسټ کې دنده لري. دا د ښځو غږ سیمه ییزې راډیو له لارې ټولنیزې او ادبي خپرونې پر مخ وړي. دا هیله منه ده چې د سولې په کې دو سره به طالبان د ښځینه ژورنالیستانو حقونو ته درناوی ولري او پرې بګدي چې د نورو ښځینه ژورنالیستانو تر څنګ دا هم د ښځو د ژوند د بهبود لپاره کار وکړي.
ستونزې خو څه ناڅه اوس وخت کې شته، خو موږ هیله من په دې چې سوله خو له نوم نه یې معلوم ده چې ډېر یو ښه جمله ده. که سوله راشي، آرامي راشي، امنیت راشي، نو موږ هیله مندې یعنی له اوس نه هغه وخت زیات لرو چې ښځینه ژورنالیستانو ته د بیان د ازادي حق ورکړل شي او دوی خپلې غوښتنې تر چارواکو او نړیوالو پورې ورسوي.
زما بې نور بې سرور، زما وران کورګیا.
میرمن پکتین دی پکتیا په هنتون دی ژورنالیزم له پوهنځي فارغه شوه. هغه د پهنتون د یوې جریدې مسؤوله پاتې شوې او د غرض نور مختلف ورځپاڼو او اخبارونو ته هم لیکنې کړې دي. پکتین وایي سره له دې چې طالبانو د ښځو حقونو ته د درناوي ژمنې کړي، خو بیا هم له افغان حکومت او امریکایي مقاماتو غوښتنه لري چې د ښځینه ژورنالیستانو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړي.
نو کچیر د دوی نه د بیان ازادي حق او د کار حق او د ټولنه کې د نارینه سره د یو شان پرمختګ حق واخیستل شي، دا ډیره یعنی د تاسف خبره ده. خو موږ هیله مند له حکومت څخه د نړیوالو څخه دا یو چې د افغان خزینه ژورنالیستانو په برخه کې ډیر زیات دوی توجه ولري.
ژورنالیسته پروانه پکتین زیاتوي چې که د سولې په کېدو سره د افغان خزینه خبریالانو د بیان ازادۍ حق ته زیان رسیږي، دا به په مجموع کې د ټولو افغان ښځو د رسا غږ د خپ کولو په معنا وي.
د دوی دا کومه مبارزه چې دوی قرباني ورکړي د خپل حقوق یې ترلاسه کړي دي، که چیرې په توافقنامه کې دوی دغه شیان ومني نو هیڅکله به انشاءالله ستونزه نه پیښیږي، او که چیرې دوی بیا هغه خپلې کړې ژمنې باندې ونه درېږي او په هغو عمل ونه کړي نو ممکن ستونزه راپېښه شي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له کوره بهر دندې ترسره کړي، خو اوس طالبانو ویلي چې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا راډیو درنوریدونکو فیسبوک له کلونو کلونو راهیسې دا ویل چې غواړي د نړۍ ډیجیټل ښارګوټی شي، اوس د فیسبوک رئیس مارک زوکربرګ په دې فکر کې دی چې د ډیجیټل ډګر د کارکوونکو ترمنځ په خبرو کې ډیر محرمیت را پیدا کړي. د شرکت په کلنۍ غونډه کې د راتلونکو بدلونونو نه یو څه پرده پورته شوې ده. په دې برخه کې د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د فیسبوک په کلنی کانفرنس کې د دغه شرکت مؤسس او مشر مارک زوکربرګ ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د فیسبوک د کارکونکو ترمنځ محرمیت ته به ډیره پاملرنه وشي.
د ډیجیټالي ښارګوټي ترڅنګ موږ یوې محرمې خونې ته هم ضرورت لرو چې وشو کړای په محرمانه ډول او په مختلفو طریقو یو بل سره خبرې وکړو او په داسې ډول پیغامونه ولیږو چې د تل لپاره پاتې نشي، په مسؤونه او اسانه طریقې پیسې خرچ شي، خپل موقعیت په محرمه طریقه شریک کړای شو او د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو ډولونو محرمه مکالمه وکړو.
پر فیسبوک چې په ټوله نړۍ کې له 1 میلیارد نه زیات کارکوونکي لري، په دې نیوکه کېږي چې د کارکوونکو د اطلاعاتو او افراطي مفکورو سره څنګه معامله کوي. زوکربرګ په دې کانفرنس کې ګډونوالو ته ویل چې فیسبوک خپله پاملرنه د پیغامونو محرم کېدو ته اړوي. د فیسبوک د پیغامونو او د انستګرام د کوډ کولو برخې په چټکۍ پر مخ ځي، نو دا مکالمې باید د نورو لخوا حتی د فیسبوک لخوا ونه لیدل شي. فکر کوم د هر ډول ټکنالوژي سره باید نوښت او پرمختګ رامنځته شي، او زه باور لرم چې امنیتي اقدامات باید ډیر شي. ټکنالوژي باید د ښه مقصد لپاره وکارول شي.
د کوډ کولو برخه موږ ته ډیره اړینه ده. موږ غواړو چې د خپلو کارکوونکو سره د خپلو ځنو لیداتو قیمتونو او جزئیاتو په اړه ځنې خصوصي مکالمې وکړو.
د فیسبوک په اړه خلک منفي خبرې کوي، خو د یوې ټولنیز کارکوونکي په توګه زما لپاره چې د یوې غیر انتفاعي موسسې لپاره کار کوم، ډېرې داسې موسسې ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري چې د فیسبوک په مرسته د پیسو له مصرف پرته خپل کار وکړي او د خلکو پاملرنه ځان ته واړوي. زوکربرګ وایي هغه غواړي چې فیسبوک د ښو مقاصدو لپاره یوه قوه وي، یو داسې ډګر وي چې کارکوونکي وشي کړی په اسانۍ خپل محرمیت له یو ښارګوټي څخه یوې خونې ته محدود کړي او د ورته مفکورې ډلې سره یو ځای شي.
نه یوازې د مهمو شیبو یا ټولنیزو حرکتونو او بریالیتوبونو څخه، بلکې له ټولې ورځنیو ښو جذابو اختراعاتو، د ملګرو سره خبرې ټوکې، د کورنۍ سره د یو ځای کېدو احساس نه په خصوصي او عامه توګه خوند واخلو.
تر اوسه لا معلومه نه ده چې د فیسبوک دغه بدلونونه به د کارکوونکو د پام وړ وګرځي او د دغه شرکت سره به په راتلونکو کې د جنجالونو په مخنیوي کې مرسته وکړي او کنه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. په دغو درې ورځو کې اصلي خبره دا ده چې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه پیل شوې ده. د مشورتي جرګې د 150 کمیټې غړو خپل کارونه شروع کړي دي چې دوی خپل نظریات ورکي او د غیله مخې داسې یو میکانیزم یا پریکړې باندې روغه جوړه وشي چې په افغانستان کې وربند وشي او د طالبانو سره مخامخ خبرې شروع شي. نو د دې مسایلو او نورو مسایلو د اوریدو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوري. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.